عبید الله عبیدی سلامونه او نیکی هلو منی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه په روسي مسایل باندې راپورونه خبرونه اوریدلې سي د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوسو وزیزانو د پلټنې پروګرام هم لرو خو په خبري برخه کې تاسو د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د روسي اختلافاتو په تړاو د ولسی جرګې د ځینو غړو د غرض کارپوهانو له اندېښنو مخبرو نور مسایل هم لرو خو لمړی خبرونه په خبرونه کې دا سرټ کې لرو چې په عراق کې له اسلامي سختریزي ډلې د موصل د برتنیولو د هڅو په ترڅ کې د عراق د کردستان د سیمې کورد ملیشو پر دې شرط هجومي حمله پیل کړي د غرض اوري چې د بیپولي ډاکټرانو ټولنه وای دایمن په شمال کې په هوایي حمله کې د شونځي لسته نزد کوونکي وژل شوی او 28 نور ټپیاندي د هرڅل ژروسته لمړی اجمل تورمان او د افغانستان مهم خبرونه
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ملي وحدت حکومت په تیر دوو کلونو د خپل اهداف په پوره کېدو بریالي شوې ده په کندز ولایت کې امنیتي مسؤلین وای چې 13 شپه په امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه نخته کې له شلو زیات طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي او د افغانستان مشال جرګي رئیس د ځوانانو د پارلمان وغوښتل چې د تعصب او هغوی پر وړاندې چې قومي مسایلو ته لمن وهي مبارزه وکړي بشپړ خبرونه واوري ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ملي وحدت حکومت په تیر دوو کلونو کې د خپل اهداف او په پوره کېدو بریالي شوې ده خغلی غنی نن د ځوانانو رزنیس پارلمان په پرانیزغونډه کې وویل د مشرتابت اصل لمخې افغانستان له انزوا وژغورو او برعکس هغه غونډیانې منځوي کړل چې افغانستان ته بدبینه و خغلی غنی که څه هم له اجرایی رئیس عبدالله سره د اختلافاتو په اړه په واضح ډول څه ونه ویل خو زیاته کړه مشري په عکس العمل نه کیږي
اما مشرتابه دا ده ورونو سپرتر روله مشرتابه دا نه ده چه عکس العمل وکړي په عکس العمل باندې مشرتابه نه کیږي مشرتابه په دې کیږي چې ماحول ته څنګه تغییر ورکړم که قوت د تغییر د ماحول ونه لري د ولس ارزوګانې نه شي ترسره کړي
تیره پنځمه اجرایی رئیس عبدالله پر ولسمشر توند انتقادونه وکړل او وی ویل هر هغه څوک چې د باس حوصله نه لري د ریاست لیاقت هم نه لري په کندز ولایت کمیټه مسولین وایي چې 13 شپه په امام صاحب ولسوالۍ کې په یو نخته کې لشلو زیات طالبان وژل شوی او اته نور ټپیان شوی دي د پامیر د شلمې فرقې رئیس سرکان سید قربان موسوی ازادي رادیو ته وویل چې د تلفات طالبانو ته د افغان څوکونو سره په مخامخ جګړه وای بریدونو او توپچی بریدونو کې اسماعیل قشلاق او د قام قشلاق سیمو کې او وخت دي نو موړ وی چې دغه نختی له څور ز رئیس په امام صاحب کې روان دي خو افغان ځواکونو او ملکانو ته تلفات نه دی وختي طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د بغلان امنیتي مسولین وایي چې په مرکزی بغلان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر جنرال امیرګل حسین خیل نن ازادي رادیو ته وویل چې د غنخت 13 شپه هغه محل پیل شو چې وسوالو طالبانو پر امنیتي پوسو برید وکړ خغلی حسین خیل وویل چې په غنخت کې شپک طالبان وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی دي په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې تر مرکزی بغلان سربیره په دهنی غوري کې هم د جګړې په اړه راپورونه ورکړل شوی دي او روسي خبردار چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د ځوانانو لپاره پارلمان وغوښتل چې د تعصب او هغوی پر وړاندې چې قومي مسایلو ته لمن وهي مبارزه وکړي فضل هادي مستمیار چې نن یې په کابل کې د ځوانانو د رزونیس پارلمان په غونډه کې خبرې کولې دې موضوع ته په اشاره سره وویل
نو لمن د ځوانانو او د توڅ ځوانانو د شدت تعصب قومي نفاق او بدبختي پر وړاندې مبارزه وکړي
د مشرانو جرګې رئیس په افغانستان کې د ځوانانو پارلمان جوړیدل ډیر مهم وګڼل وی ویل چې دا شان پارلمانونه د نړۍ په ګڼو پرمختللو هیوادونو کې هم موجود دي د تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له نوریاس نوری څخه واوري
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای دی یمن په شمال کې په هوایي حمله کې د خونځي لس د کوونکو وژل شوی او 28 نور ټپیان دي دغه ټولنه نن ویل چې دغه هوایي حمله پرون په ساده ولایت کې شوې ده دغه سیمه د حوثی یاغیانو په کنټرول کې ده چې ایران ملاتړ کوي او لسمو دی رئیس د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر ضد هوایي حمله کوي ملګرو ملتونو د دې حمله خبر تایید کړی او په سیمه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده ملګرو ملتونو په حواله لکه چې د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هوایي حمله پیل کړي تر شپږ زرو څلور سوه زیات کسان وژل شوي دي په نیویارک یو مسلمان ملا او یو ملګری په ډزو وژل شول. د راپورونو له مخې پر مولانا اکونجی او سارودین پرون ماسپښین د لمانځه له ادا کولو وروسته د نیویارک په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې ډزې وشوې. پولیسو په یوه خبر پاڼه کې وویل حمله کوونکی په دوی پسې له شا ورغی او دواړه یې په سر وویشتل. د پولیسو چارواکو وویل چې په حمله کوونکي پسې د لټون عملیات پیل شوي دي. د نیویارک د پولیسو مرستیال هنري ساونتر رویټرز خبري اژانس ته وویل موږ اوس د پیښې په ځای کې پر پراخو عملیاتو بوخت یو چې ویډیو یا نور شواهد لاسته راوړو. د ډزو انګیزې نه ده معلومه او هیڅ شواهد نشته چې وښیي دغه دوه تنه د خپلو عقایدو په خاطر په نښه شوي دي. په عراق کې له اسلامي سخدریزې ډلې د موصول د بیرته نیولو د هڅو په ترڅ کې د عراق د کردستان د سیمې کرد ملیشو پر دې ښار ته هجومي حملې پیل کړې. د ملیشا په نوم د کرد ملیشو یو قومندان وویل چې د عملیاتو په لومړیو ساعتونو کې شپږ کلي ونیول. موصول چې د بغداد په شمال 400 کیلومتره کې دی یو د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې تر ټولو لویو ښاري سیمه ده. پر دې ښار داعش له 2014 میلادي کال راهیسې کنټرول لري. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي ژمنه کړې چې دغه ښار به د روان کال تر پایه بیرته نیسي. خبرنا لازادی لڑو آوری د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د حلب محاصره شوي ښار د اوسیدونکو لپاره بشري مرستو ته سخته اړتیا ده. فرانک والټر شټاینمر پرون د خپل هیواد ویلت ام زون تاک ورځپاڼې ته وویل چې جرمني له امریکا، روسیا او ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخته ده چې حلب ته د عاجلو مرستو رسول تنظیم شي. د اوربن له غوښتنو او د روسیې لخوا له دې ژمنې سره سره چې د ورځې به درې ساعته هوایي حملې دروي څو بشري مرستې ورسول شي جګړې پرله پسې دوام کړی دی. ټاکل شوی ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر شټاینمایر د روسیې له باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره سبا په یکاتینبورګ ښار کې د سوریې د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. د سویس پولیس وایي یوه ښځه چې پرون په یوه ریل ګاډي کې پرې د چړې ګزار شوی و مړه شوه. دغې 14 کلنې ښځې د خپلو ټپونو له امله سا ورکړه. د اور لګېدنې او د چړې په مرسته د حملې په دې پیښه کې ټول اووه تنه ټپیان شوي وو چې په روغتون کې بستر شوي دي. ویل شوي چې مشکوک کس هم چې 28 کلن او د سویس تبعه دی په شمال ختیځ ښار سنګلن کې تر پرونۍ پیښې وروسته روغتون ته لېږدول شوی دی. په ټپیانو کې یو شپږ کلن ماشوم هم شامل ملدی او د زینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. پیښه هغه وخت وشوه چې ریل ګاډي د سالز په نامه تمځای ته په نږدې کېدو. د پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د وروستیو میاشتو له ځینو خونړیو حملو وروسته دغو هیوادونو احضارات زیات کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د ځینې لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګرد په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي دي تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 19. په هرات کې باسمان صافي دي تودوخې لوړه درجه 4.3 او ټیټه 22. په کندهار کې باسمان صافي دي تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 21. په غزنی کې باسمان صافي دي تودوخې لوړه درجه 9.3 او ټیټه 10. په بامیان کې باسمان وریځ دي تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2. په مزار شریف کې باسمان صافي دي تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 8. په جلال آباد کې باسمان صافي دي تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 2.3. په بدخشان کې باسمان صافي دي تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 6. او په ګردیز کې باسمان وریځ دي تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 15.
لمرزه احمد زیمنان کوم چې د افغانستان د ځینو شهرونو د هوا د حالات اټکل وړاندې کړ. که غواړی د افغانستان او نړۍ څخه وروستي خبرونه ولولې یا واوري نو د ازادي رادیو انټرنیټ باندې کې ازادي رادیو.com/ازادي رادیو.org کې موندلای شئ. وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو په تفصیل راپورونه اوریدلای شئ. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د وروستي اختلافات او مسلمو له ولسی جرګې او د غرض د چارو لزینو کارپوهانو سره شریکه کړې ده. دوی پر دې موضوع باندې اندیشنه شي. په دې اړه راپور په همدې خبرونه کې د افغانستان د ځوانو ځوانانو روزنیز منتخب پارلمان نن د ولسمشر لخوا پرانستل سو. په خپل کار پیل وکړ. ولسمشر اشرف غنی دغه پارلمان ته د خپل وینا پر مهال وویل
هر وارم چې نفاق کړی خپل بې حفیظ نو ځکه تاسې نسل باید وحدت باندې ودرېږئ.
د نورستان د وانټ وایګل د امنیتي وضعیت په اړه هم هڅه کوو له سیمې تازه معلومات تاسو ته وړاندې کړو. په یو بل راپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د نو زیږیدلو ماشومانو مړینه کمه سوې ده.
په یورپ کې چې هلته ډیموکراسي ډېر نهاجنه ده، نو په هغه کې هم
په دوهمه نیمه کې د اوروکوسو ځانو د پلټنې خبرونه هم لرو. روانه پروګرام روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې لس دقیقې دي. تاسې د ازادي راډیو پښتو مازیګرنۍ خبرونه اوري. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو تازه لړۍ د اندېښنې وړ ده. دوی د دواړو مشرانو ترمنځ ګډ کار او تفاهم د نظام د بقا او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامداره مرستو لپاره لازمي ګڼي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست وایي هڅه کوي چې له بروکسل کانفرنس وړاندې اختلافات حل او د نړیوالې ټولنې او ولس سره د شو ژمنو په برخه کې عملي ګامونه پورته سي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر ریپورت کې.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي افغان ولس او نړیواله ټولنه هیڅ کله په داسې حکومت باور نشي کولای چې مشرانې په لویو مسایلو کې واحد دریز ونه لري. د ولسی جرګې د اداري پلاوي غړی او د جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نامی وایي د ولس مشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو زیاتوالی به ولس بیرته څوارلس کاله پخواني حالت ته ور وګرځوي.
ما یقین دارم کې به صدمه بزنه کې ملت افغانستان یک
بار دیگه. دوی زه باور لرم چې د اختلافاتو دوام افغان ولس بیرته څوارلس کاله پخواني حالت ته ورګرځولی شي. له هر لوري چې اختلافات ته لمن وهل کیږي او د اختلافاتو پر موضوع پابندي کیږي هغه خائن ګڼلی شو. د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو تازه لړۍ له هغې وروسته تونده شوې چې د پنجشنبې په ورځ اجرایي رئیس په کمساري ډول پر ولسمشر جدي نیوکې وکړې. ولسمشر اشرف غنی هم د یک شنبې په ورځ د ځوانانو د روزنیز پارلمان په پرانیست غونډه کې وویل چې رهبری د غبرګون په خودلو نه بلکې د چاپیریال په تغییر او په صبر او زغم کیږي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فاروق اعظم بیا وایي چې د ملي یووالي حکومت اساس سم نه دی ښودل شوی، نو ځکه د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات کومه نوې خبره نه ده. د ښاغلي اعظم په خبره ائتلافي حکومتونه په هغو ټولنو کې چې ولسواکي پکې بنسټیزه شوې هم ده زیات دوام نشي راوړلی، نو د ملي یووالي حکومت تر پایه بس ستونزې همداسې دوام وکړي.
په غربي دنیا کې په یورپ کې چې هلته ډیموکراسي ډېر نهاجنه ده، نو په هغه کې هم دا ائتلافي حکومتونه او ګډ حکومتونه ضعیفترین حکومتونه ډېر دوام نشي کولی. یعنې دا د اولې ورځې دغه دوه کاله دا د شپږ درې کاله نور هم داسې روان دي.
خو له دې ټولو سره سره اجرایي ریاست بیا وایي چې هڅې روانې دي څو له بروکسل کانفرنس وړاندې شته اختلافاتو ته مناسبه حل لاره وموندل شي. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي د هغې هوکړې عملي کېدل چې له مخې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی له ولس او نړیوالې ټولنې سره د شویو ژمنو د عملي کېدو لپاره خورا مهم دی.
موږ د بروکسل غونډې ته تر تګ مخکې هغه تعهدات چې د نړیوالې ټولنې سره لرو د افغانستان د خلکو سره لرو پر هغه باید عملي ګامونه واخلو او په دې برخه کې کار وکړو. بینه هم ضروري ده چې سیاسي هوکړلیک
سیاسي کارپور هلا امین وایي دا چې د ملي یووالي حکومت د مجبوریتونو له وجې رامنځته شوی هیڅوک ترې انکار نشي کولای، خو ولسمشر او اجرایي رئیس ته پکار ده چې د دوام لپاره یو بل ومني او اختلافات یوې څنډې ته پرېږدي. نوموړی وایي د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له ډېرېدو د حکومت د وسلوالو مخالفینو پرته بل هیڅوک ګټه نشي کولای او د هیواد نور سیاسي مشران او مخور باید پرې نږدي چې دواړه مشران په وړو مسایلو ملي ګټو ته خطر متوجه کړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
وسم راځو یو بل مطلب ته. د افغانستان د ځوانانو روزنیز منتخب پارلمان نن د ولسمشر لخوا پرانستل سو او په خپل کاري پیل وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه پارلمان په پرانستون کې وینا کوي له ځوانانو غوښتل چې د تعصب پر وړاندې مبارزه وکړي. د افغانستان د مشران جرګې رئیس وایي د ځوانانو روزنیز پارلمان به 15 ورځې دوام وکړي او په تمثیلي ډول به د کابینې وزیران دوی ته خپل پروګرامونه تشریح کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانان له حد زیات ستونزې لري او یوازې ځوانان کولای شي چې یاد ستونزې د ملي یووالي په ساتلو سره لمنځه یوسي. محمد اشرف خانی د سرګندونې د یک شنبه په ورځ د ځوانانو روزنیز پارلمان د پرانستلو پر مهال وکړي او ویل افغانان هغه وخت کارنامې ترلاسه کولای شي چې په ملي یووالي سره راټول شي. د ځوانانو روزنیز پارلمان چې د شنبې په ورځ د ولسمشر له لوري افتتاح او په کار پیل وکړ، 15 ورځې به دوام وکړي او د قانوني پارلمان په څیر به په تمثیلي ډول خپل کارونه پر مخ وړي، خو اجرایوي صلاحیت به نه لري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یاروای د نړیوالو موسسو او د ځوانانو چارو معاونیت په همکارۍ له هر ولایت څخه درې تنه چې یوه انجلۍ ده، له انتخاباتو وروسته د ځوانانو روزنیز پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. ښاغلی مسلم یار د ځوانانو روزنیز پارلمان ته په وینا کې له ځوانانو وغوښتل چې ملي یووالي ته کار وکړي.
فیلمن د دغه ځوانانو او د تور ځوانانو د درته چې دلته تاسو د تعصب، قومي نفاق او بدبختۍ په وړاندې مبارزه وکړي، د یووالي، وحدت او ورورۍ لپاره د دغه پارلمان یو شعار پورته کړي او هڅه وکړي تر څو په دې ملک کې چې دا کومې ناخوالې دي او زموږ بیا بعضې سیاسي تجاران چې د دې لپاره هڅه کوي چې زموږ په قومونو او قبایلو وویشي، موږ په سبتونو او ډلو ټپلو وویشي، تاسو ځوانان هېچا ته اجازه مه ورکوئ چې دغو دې کارونو ته هڅه وکړي او یا د دې کارونو په وړاندې اقدام وکړي.
که څه هم په تیرو 15 کلونو کې له دې وړاندې 2 ځله د ځوانانو روزنیز پارلمان جوړ شوی و، خو تر ډیره پکې په کابل کې میشتو یو شمیر فعالو ځوانانو ګډون کړی و. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې دا ځل په ولایتونو کې د ځوانانو ترمنځ د انتخاباتو له لارې ځوانانو روزنیز پارلمان ته لاره موندلې. په ورته وخت کې یو شمیر ځوانان بیا انتقاد کوي چې د ځوانانو د پارلمان د غړو په ټاکلو کې شفافیت نه و موجود. د دغه ځوانانو له جملې ډاکټر شفیق الله سحر ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتو کې د ځوانانو پارلمان ته لاره پیدا کړې و، خو زیاتوي چې اوس یې پر ځای بل کس ټاکل شوی.
ډاکټر شفیق الله سحر یم، د ځوانانو پارلمان ته کاندید وم، کامیاب معرفي وم. پرون اول ورځ موږ دغه تاسو وګورئ دا نشان د پارلمان دا هم ترلاسه کړی، کوم اصول او مقررات د پارلمان چې هغه هم ترلاسه کړی دي. پرون اول ورځ په پارلمان کې نن نیمه هغه کارت بیرته واخیستل سه، هغه څوک چې بیخي په پروسه کې نه و هغه راغلی و.
له افغانستان بیره په پرمختللي نړۍ کې هم د ځوانانو روزنیز پارلمانونه جوړیږي او ځوانانو ته ښیي چې څه ډول ځوانان د پارلمان په چارو ځان پوه او ډیموکراسي تمثیل کړي. د ځوانانو د روزنیز پارلمان یو شمېر غړي د حکومت له دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي، هوډ لري چې له دې زده کړې وروسته د ولسي جرګې په راتلونکي انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په کورونی خبرونو کې تاسو واوریدل چې د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې نن سهار څه باندې 15 بجې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ او راپورونه وایي چې دواړو خواو ته مرګ ژوبل هم اوښتې ده. د چوس په وانټ وایګل کې وروستۍ حالت څنګه دی له په سیمې د ازادي راډیو خبریال روحلان وري همداسې بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. انوري صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. که اوس وایس چې آیا جګړه اوس هم دوام لري که بنده شوې ده؟
من تاسو ته هم سړمې شوې یم درنو ورځو ته هرکلی وایم. بلې، جګړه اوس هم روانه ده، خو د سهار په څېر ډېره تېزه نه ده او سخته نه ده. ما څو شېبې وړاندې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم سره خبرې وکړې. هغه وویل چې جګړه سره شوې ده، خو اوس هم خال خال ډز شته دی او په دغه جګړه کې هغه دا وکړي چې 40 وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي، د شلو جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي او زیات شمېر کې ټپیان دي. او هغه همدار ازوي چې د دولتي درې سرتیري وژل شوي او اووه ټپیان دي. موږ د سیمې د خلکو نه پوښتنه وکړه، اګر چې د سیمې خلکو مخکې له دې نه چې جګړه شروع شي دوه ورځې وړاندې راپورونه درلودل خلکو چې دلته جګړه پیل کېږي راوتلي دي افسره، خو بیا هم دغلته ځینې خلک چې دي هغوی دا وایي چې جګړه ورسره شوې وه، خو سهار ډېره سخته جګړه وه، ولسي خلکو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. طالبان دی دا وکړي چې موږ درې پوستین ولي په دغه سیمه کې او ګڼو دولتي سرتېرو ته مرګ ژوبه اړولې. هغوی هم وایي چې جګړه اوس هم دوام لري. دا د لکه څنګه چې تاسو ویلې دغه جګړه سهار 15 بجې شروع شوې وه، تر اوسه روانه ده. د نورستان والي وویل چې دغه جګړه کې افغان ځواکونو چې هلته څوک ځای دي هغوی ته د ملي اردو سرتیري ورسېدلي دي.
بلې انوري صاحب، که دغه
جګړه په شاتم بولي،
بلې چارواکي څه وایي چې د وسلوالو د شمیر په اړه باندې ځکه مټکل کېدای شي چې د دوی شمیر څومره؟
بلې، دوی وایي چې په سلګونو وسلوال دي، یعنی دقیق تعداد ورته نه دی معلوم، خو ما چې بلې پوښتنه وکړه په سلګونو وسلوال دي او همدارنګه په بهرني او داخلي شامل دي. دوی وایي چې په بهرنیو څخه علاوه چې هغوی پکې دي، د کونړ د یو شمیر ولسوالۍ څخه دغه ورسوال راټول شوي دي، او همدارنګه د نورستان د کامدېش پرګي مټال او د شاوخوا نورو ولسوالیو نه سل سره جمع شوي تر څو دغه ولسوالي ونیسي. خو والي وایي چې دوی دغه برید په شاته تمبولی دی، او بیا هم هلته پراته افغان سرتېري چې دي دوی د جګړې ته چمتو دي، چې بیا هم بریدونه په شا وتمبوي. دلته کونړ ته یو شمېر زخمیان راوړل شوي دي، د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي چې دوی ته تر اوسه پورې اسد آباد ته 11 زخمیان راوړل شوي دي، چې دوی جلال آباد ته ریفر کړي یعنې د لیدلو د علاج لپاره، او نور دلته په روغتون کې پراته وي درملنې لاندې.
انوري صاحب، که دا راته وایست چې په نورستان کې یوازې د وانټ وایګل ولسوالۍ له داسې تهدید سره مواجه ده، که په نورو سیمو نورو ولسوالۍ کې هم ورته ګواښ لیدل کېږي، چارواکي او اوسېدونکي په دې اړه څه وایي؟
ډېر وخت نه راپدې خو په نورستان کې تقریبا حالات نورمال او زیات څه طالبان یا د وسوال مخالفینو تحرکات نه لیدل کېدل. خو دغه لږه موده کېږي چې د خلکو د سیمې د خلکو په رڼا کې دلته د نورستان دپاره د طالبانو نوی نماند والي راغلی دی. د تقریبا یوه هفته یوه نیمه کېږي چې په دوام پېدل په لرې پرتو سیمو کې چې هلته کورونه دي، کلي دي، بانډې دي، هلته ګرځېده او خلک جنگ ته هڅول. نو هماغه وجه وه چې خپل ملګري راتلونکو په ولسوالۍ باندې حمله وکړله. دې ته ورته په کامدېش کې هم امنیتي حالات څومره سم دي، برګي مټال کې، همدارنګه دواب نورګرام کې، د نورګرام په برګي نورستان برخه چې ده درې ولسوالۍ هلته پرتې دي، هلته بیا په الینګار کې د لغمان الینګار کې لاره بنده ده، د نورستانیانو په وړاندې باندې خلک تګ راتګ نشي کولی. د مشکل او ملل په نوم باندې یو سیمه ده، هغې ته دوه درې ورځې وړاندې د لغمان په ساحه کې هغه پل تېر شوی او د سیند په سر باندې هغه وغورځول شو.
بلې، مننه کوم.
حالات برابر نه دي.
بلې روحلان وری، ساسونه مننه کوم. د وانټ وایګل د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ د وروستي امنیتي حالات په اړه باندې مو لسمې د ازادي راډیو د خبريال معلومات واوریدله. د دوی په وینا چې لا هم په دې سیمه کې جګړه سته، او د خلخل ډزو اوازونه اوریدل کېږي، او په دغه جګړه کې چې نن سهار پیل شوی وه، دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
بله دوستانو، هغه ملګری چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کې واوري. اوس هم راځو بل مطلب ته. د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د نو زیږیدلو ماشومانو مړینه کمه سوې ده. په افغانستان کې د یونیسف ویاند عزیز فروتن د خبره نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه. ښاغلی فروتن، عامه پوهاوی او په یو شمېر سیمو کې د ښځینه صحي کارکوونکو ډېرېدل د دغې مړینې د کمیدو عمده عوامل یاد کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د ماشومانو د مړینې له کمیدو خبر ورکوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپی په ریپورټ کې.
د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د نویو زیږیدلو ماشومانو مړینه کمه شوې، خو لا هم اړتیا ده څو د دغې مړینې د بشپړ مخنیوي لپاره چټکې هڅې وشي. په افغانستان کې د یونیسف د ادارې ویان عزیز فروتن د یکشنبې په ورځ وویل چې په ماشومانو کې د مړینې دغه کچه د 2000 میلادي کال را په دې خوا په تدریجي ډول کمه شوې ده.
یعنی هر
ماشومان وګورو په 2001 تر 2015 کال پورې شپږ شپېته ماشومان مخکې دی چې یو کلن ته ورسیږي دوی مرګ سره مخ وو. نو بیا په 2016 تر 2016 پورې دا څلور پنځوس ماشومان ته ورسید، او اوس چې موږ څیړنه کوو دا 45 ته رسیدلی، یعنی په هر 15 کال کې دا په سلو کې لس دا کم شوی دی.
همه په هوای او په یو شمیر سیمو کې د ښځینه صحي کارکوونکو ډېرېدل هغه مسایل دي چې د یونیسف ادارې په وینا د ماشومانو د مړینې په کمیدو کې مهم رول لري. تر دې وړاندې بیا سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خوندیتوب موسسې په افغانستان کې د نوي زیږیدلو ماشومانو په مړینې اندېښنه ښودلې. د کورنۍ د تنظیم او د حاملګۍ او زیږون د خطرونو په اړه د پوهاوي کموالی او د نوي ماشوم سم نه ساتل هغه عوامل دي چې له مخې د نوي ماشوم ژوند له خطر سره مخ کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو د مړینې کچه کمه شوې، خو ټینګار کوي چې د پاتې شمیر د کمیدو لپاره هم نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د دغه وزارت د امیدوارۍ روغتیا ریاست سرپرستی ډاکټر زلیخا انوري په دې اړه آزادي رادیو ته وویل یو شمیر اقدامات دي چې د عامې روغتیا وزارت تر لاس لاندې نیولې دي. له هغې جملې یو هم داسې مخصوص درمل په پام کې نیول شوی، هغه ماشوم چې د زیږون پر مهال له وخته مخکې پیدا کیږي او تشخیص وشي نو باید د ډاکټرانو لخوا ورته تجویز شي. دغه اقدامات د هیواد په ټولو صحي مرکزونو کې په پام کې نیول شوي. هر کله چې میندې په مشکل کې دي باید دغه درمل ورته ورکړل شي. دا خبری په داسې حال کې کیږي چې د خلکو په وینا لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک صحي مرکزونو او روغتي کارکوونکو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم مني چې ناامنۍ د دوی د کارونو په مخ کې خنډ جوړوي او نشي کولای چې یو شمېر سیمو ته روغتي خدمات ورسوي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خانولي عادل پنامه یو مدني فعال وای په بدو کې د انجنونو د ورکولو د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عالمانو شورا د طرحه معقوله او د اسلام له شریعت سره برابر وګڼله. خانولي عادل له شاوخوا څلور میاشتو رئیس د کابل ښار د دارالمان پر واټ د تحسن خیمه درولې او له حکومت یې غوښتي چې په بدو کې د انجنونو د ورکولو مخه ونیسي او د کونډو د حقونو ملاتړ دی وکړي. د افغانستان د عالمانو شورا وای په بدو کې د انجنونو ورکول او د کونډو له حقونو سرغړونه د اسلام له اصولو خلاف عمل دی او کتر سرسی عامل مجرم کرنل کیشی. تفصیل ده خان محمد سیند پر راپور کی.
د مدنی ټولنې یو فعال خانولي عادل وای دا چې د افغانستان د عالمانو شورا په بدو کې د نجونو ورکول، د کونډو پلورل او د کونډو پر حقونو سترګې پټول د اسلام له اصول خلاف وګڼل او په دې برخه کې فتوا صادره کړه. د ده د اعتراضونو یوه برخه حل کړه. خانولي عادل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې د کابل ښار د دارالامان د سړک پر څنډه د تحسن په خیمه کې ناست او له حکومته یې غوښتل چې په بدو کې د نجونو د ورکولو او د کونډو د حقونو د سرغړونکو مخه ونیسي. د د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خوښ دی چې د افغانستان د عالمانو شورا د ده طرحه معقوله او له اسلامي شریعت سره سمه وبلله.
خوشبختانه د افغانستان د علماو شورا غړي بالاخره راغله، زموږ غوښتنې جواب او د رسنیو په مخ کې خپله فتوا صادره کړه. دا خبره وکړه چې هر هغه څوک چې جنکۍ په بوده کې ورکوي هغه مجرم دی، هر هغه قومي مشر چې د فیصله کوي هغه مجرم دی، هر هغه شهید چې د هغه جنکۍ د نکاح مراسم کې ګډون کوي چې هغه په بوده کې ورکول شوی دا مجرم دی، او هر هغه ملا امام چې د هغه جنۍ نکاح تړي چې هغه په بوده کې ورکول شوی دی دغه ټول مجرم دی.
خانولي عادل وای لډیرو کلونو راهیسې د هیواد په ځینو سیمو کې په بدو کې د نجونو ورکول او د کونډو پر حقونو سترګې پټول په یو دود اوختي، او کله کله دغه پیښې د کورنۍ او قومونو ترمنځ په خونړیو نښتو اوختي دي. د ښاغلي عادل دا حرکت مدني ټولنې د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ارګانونو تایید کړی او په غونډو ناستو کې ورسره د همکارۍ ژمنې کړي دي. د افغانستان د عالمانو شورا وای په بدو کې د نجونو ورکول او د کونډو له حقونو څخه سرغړونه د شریعت خلاف عمل دی، او هر وګړی او ډله چې د اسلام ضد اعمالو پر وړاندې غږ پورته کوي دغه شورا یې تاییدوي. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل
د علماو شورا مخکې هم ډېرې مصوبې صادر کړې، په دغه ارتباط
شرعی حکم ده چې دی خزو ورکول په بدو کې او یا هم دی کندو خرڅول او یا هم دی خزو په میراث باندې وړاندې کول ناروا حکم ده. موږ نه پوښتنه کړې او موږ د پوښتنې شرعي حکم ورته ویلی. دا شرعي حکم د هر چا حق ده چې هغوی استفتا وکړي
په دې اړه. د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس ډیر ځله په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د ښځو د حقونو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ ګڼ شمېر ارګانونه له څو کلونو راهیسې هڅې کوي چې ښځو ته شرعي او مدني حقونه ورکړل شي، خو له دې سره سره اوس هم د دغه هیواد په ځینو سیمو کې په بدو کې نجونې ورکول کیږي، په زوره ودیږي، د تعلیم مخه نیول کیږي او زور زیاتی ورسره یو عادي چلند ګڼل کیږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون تاییدوي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
ساعت 4:30 بجې دی. یو بیا لنډ خبرونه له اجمل تورمان څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو دوو کلونو د خپلو اهدافو په پوره کېدو بریالی شوی دی. ښاغلي غنی نن د ځوانانو روزنیز پارلمان په پرانیستغونډه کې وویل د مشرتابه د اصل له مخې افغانستان له انزوا وژغورو او برعکس هغه ګاونډیان یې منځوي کړل چې افغانستان ته بدبینه وه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د ځوانانو له پارلمان وغوښتل چې د تعصب او هغوی پر وړاندې چې قومي مسایلو ته لمن وهي مبارزه وکړي. فضل هادي مستمیار چې نن یې په کابل کې د ځوانانو د روزنیز پارلمان په غونډه کې خبرې کولې دغې موضوع ته اشاره وکړه. د بغلان امنیتي مسؤلین وایي چې په مرکزي بغلان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر جنرال امیر ګل حسین خیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته تېره شپه هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو برید وکړ. په کندز ولایت کې امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه په امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه نښته کې له شلو زیات طالبان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د پامیر د شلمې فرقې رئیس ارکان سید قربان موسوي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه تلفات طالبانو ته د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې هوایي بریدونو او توپچي بریدونو کې اسماعیل قشلاق او دهقان قشلاق سیمو کې اوختي دي. سیویس پولیس وایي یو ښځه چې په یو ریلګاډي کې پرې د چړې گزار شوې او مړه شوه، دغې 40 کلنې ښځې د خپلو ټپونو له امله ساه ورکړه. په نیویارک کې یو ملا او یو ملګری په ډزو ووژل شول. د راپورونو له مخې پر مولانا اکونجي او اسار الدین پرون ماسپښین د لمانځه له ادا کولو وروسته د نیویارک په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې ډزې وشوې. پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل حمله کوونکي په دوی پسې له شا ورغی او دواړه یې په سر وویشتل. او د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د یمن په شمال کې په هوایي حمله کې د خوانزي لستنه ماشومان زده کوونکي وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د څلورو زنونو د لوبغاړو ترمنځ د سکوهنې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د سکوهنې د همغږۍ مسؤول وحید الله حمیدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دغو څلورو زنونو شل تنه غوره لوبغاړي ملي ټیم ته انتخابیږي. ښاغلی حمیدی د دغو لوبو د هدف په اړه داسې وویل:
له دې سیالۍ څخه هدف ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکنه ده، تر څو وکړی شي چې نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي او د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري.
د ښاغلي حمیدی د خبرې له مخې دغه سیالۍ پرون پیل او تر لسو ورځو به دوام وکړي. د سمنګان ولایت د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې سمنګان کې د فوټبال منتخبي سیالۍ روانې دي. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس معلم سردار نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغو سیالیو څخه هدف د سمنګان ولایت لپاره د فوټبال د یو غوره ټیم جوړول دي چې په دغو سیالیو کې 12 ټیمونو برخه اخیستې ده. د سمنګان ولایت د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو پر اساس دغه سیالۍ له تیرې یوې میاشتې پیل او سبا یې وروستی پړاو لوبي دي. د کرکټ د شپږیزې سیالیو په دوام نن په شپږمه ورځ د بند امیر او مسینه کلوب ډلو لوبه پیل کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړی لوبه د بند امیر لوبډلې لخوا پیل شوه چې مسینک لوبډلې ته یې په شل اورونو کې د 150 منډو هدف وټاکه. د اوتک د معلوماتو له مخې پرونی لوبو کې د کابل بازانو د مسینک لوبډلې د 50 منډو په توپیر او په دویمه سیالۍ کې د امونی هنګان لوبډلې سپینغر لوبډلې ته ماتې ورکړه.
له سهرګل امیرزینمو د افغانستان د دې محل مهم سپورتي خبرونه واوریدل. اوس هم ارزوی بل راپورته د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر د امر په اساس پوره چمتووالی لري چې د بروکسل په کنفرانس کې د پوهنې د ودې لپاره یوه منظمه طرحه وړاندې کړي. د یاد وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې د زده کوونکو ښوونکو او ښوونځیو د دقیق شمیر په راټولولو کار پیل شوی او په بروکسل کې به د پوهنې لپاره له نړیوالو د منظم او ځواب ویونکو پلان له مخې مرستې وغوښتل سي. په دې اړه د صفی الله ستانکسي راپورت غوښ نیسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چمتو دی څو د پوهنې په برخه کې د نړیوالو د مرستې د جلب لپاره په بروسل کانفرنس کې منظم پلان وړاندې کړي. د وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د امر لمخې د پوهنې د وادي لپاره د ارقامو پراټولولو کار پیل شوی او لمخې به د بروسل کانفرنس لپاره غوښتنې ترتیب او د مرستو د جلب هڅه وشي.
ټول وراتونو ته زموږ هیئتونه تللي دي، د ولایتي چارواکو، د ولایتي مسؤلینو، د پوهنې او لاړوند چارواکو سره په تفاهم کې موږ ته دقیق ارقام دي چې موږ واقعا سمره زکون کی سمره خون کی سمره خوندی لرو، سمره حاضر دی، سمره غیر حاضر دی، سمره خوندی موجود دی، سمره خراب دی، دا ټول معلومولو باندې را بوختی. بروکسل کانفرنس کې بدلا ډیر مرستو غوښتنه په داسې ډول کیږي چې موږ هر یوې برخې ته منظم پلان لرو.
خغلی احمد ویل په خو هم له دوی سره د خوندی او خونکو او زکونکو ارقام موجود وو، خو دا ور هدف دا چې په تازه شمیرو سره په بروکسل کانفرنس کې د دوی پلان نړیوال مرستو ته وهڅوي. په هني وزارت ورسله هغه د شمیرو درټولولو کار پیل کړی چې ولسمشر اشرف غنی د چنګاخ په درويش ما د یاد وزارت چارواکو ته په یو غونډه کې امر وکړ چې د بروکسل کانفرنس لپاره باید په یو منظمه طرحه کار وکړي. د بروکسل کانفرنس به د روان اکتوبر په 15 وشي چې د نړۍ او یا هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه به د پراختیا او اصلاحاتو برخه کې د افغان حکومت د طرحو لمخې له دغه هیواد سره خپل مرستې اعلان کړي. د پوهنې د برخې ځینې ماهرین بیا ټینګار کوي چې نړیوالو تیر وخت هم له پوهنې سره مرستې کړي، خو باید د لا زیاتو مرستو لپاره پوهنې وزارت ډیر منظم پلان جوړ کړي. د پوهنې وزارت په خوانی موین او د چارو شنونکو صدیق پټمن وایي چې د پوهنې د نظام د لاخوالي لپاره باید د نصاب، تخنیکی او مسلکي زده کړو او د نجونو د تعلیم په څیر عمده مسایل د بروکسل په کانفرنس کې مطرح او د مرستو غوښتنه وشي.
جمهور سره باید معلومات وي چې په کومو برخو کې مرسته ضرورت لري. پوهنې وزارت باید دا معلومات دې په واک ورکړي، ځکه عمده نقطې دي چې معارف په بنیادي ډول باید په دې نقطو باندې سرمایه‌ګذاري وکړي او دا طبعا په عمومي کنفرانسونو کې چې مطرح کیږي. خو همالته خو زموږ ډونران معلوم دي، نړیوال بانک دی او یوسایډي دی او نور هیوادونه دي چې هغې د خپلو سفارتونو د لارې کومک کوي.
ښاغلی پټمن د بروکسل کانفرنس د ډیرو برخو په تېره پوهنې ته د مرستو د جلب ښه زمینه بولي، خو ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې د تېرو کانفرانسونو پریکړې باید یوه یوه عملي او د کیفیت خوالی تمرکز وشي. صفی الله ستانگزی، ازادي رادیو کابل.
د صفی الله راپور کې مواردل چې د افغانستان د پوهنې وزارت مسولین وایي چې د یو منظم پلان لمخې به د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان د پوهنې لپاره مرستې راجلب کړي. په همدې حال کې د کندهار د پوهنې ریاست مسولین وایي چې د نامنیو او نورو لاملونو ترڅنګ په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې تشکیلاتي ستونزې د غنو شونځیو د تړل کېدو لامل ګرځېدلې دي. د معلوماتو لمخې په کندهار کې د 800 بستونو د نشټوالي لامل شاوخوا 340 شونځي تړلې دي. محمد صادق رشتینه له کندهار راپور راکوي.
کندهار د افغانستان په کچه لاغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تر ټولو زیاتې یعنی 190 پکې تړلې دي. په خوانه امنیا او د ولسی همکاري نه موجودیت د 190 د تړل کېدو لاملونه ګڼل کېدل، خو اوس چې امنیت په نسبي ډول سمسوي او عام خلکو په خپله د 190 د خلاصولو غوښتنه کړې، د پوهنې ریاست مسولین تشکیلاتي ستونزې د 190 د بندېدو لامل بولي. د کندهار د پوهنې ریاست عمومي زده کړو امیر محمد یواز نظری وایي چې همدا اوس په دغه ولایت کې 800 ښوونکو ته اړتیا ده ترڅو 190 بیا فعال سي. هغه وایي چې دا ستونزې کندهار ته د پوهنې د وزیر د سفر پر مهال هم شریکه کړې.
عمومی زده کړو او په نورو تعلیماتو کې چې زموږ کوم تعلیمي مرکزونه او تعلیمي موسسات کې بند دي، یو ولایتي تشکیلاتي ستونزه هم ده او د تشکیلاتي د یو څو نه دېش تعلیمي موسسات چې موږ په مختلفو ولسوالیو کې بند لرو، د تشکیلاتي ستونزې د موجودیت په اساس هم یو اساس اولت او عوامل ده هم ګڼل شو. د پوهنې وزارت مقام څخه مو کله چې وزیر صاحب کندهار ته سفر درلودي د هم غوښتنه کړې ده رسمن څوزولې او دا وایي مو بیا هم غوښتنه ځنی کړې ده. وزارت مقام راته وادار کړی چې ان شاء الله د امکانات په موجودیت سره به دغه ستونزه موږ ته حل سي او د ستونزې د حل په وخت کې به موږ هغه مکاتب چې بند لرو یا بندې پټي رول سوالي کی تر ډیره حد به خلاص سي.
د کندهار د پوهنې ریاست مسولین وایي د پوهنې وزارت وس هم دوی ته د نامن کولونو د وخت په شان تشکیلات منزور کړي چې د شونځوي د بیا خلاصولو مخه نیولې. د پوهنې ریاست استازي محمد یواز نظری وایي چې دوی هر کال شاوخوا 15,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شامل وي او د تقریبي شمېر له مخې باید 1200 ښوونکي او ادارې تشکیل ورکول سي، خو پوهنې وزارت دا کار نه دی کړی.
دوله سوا کاسه تقریبا په شاوخوا کې تیر کال په تدریسي حق زامه چې موږ ښوونکي مقرره کړي دي، دا باید رسمي مقرره سي وای، رسمي تشکیل راکول سوی. البته دا چې وزارت مقام هم تشکیل نه درلود، موږ تشکیل نه دی راکول سوی، یا موږ ته ټارګیټ چې راکول سوی تقریبا تر 15,000 پر شاوخوا په هدف کې د شمول زده کوونکو شمولیت په ښوونځي ته، او په مقابل کې زموږ آوټپوټ ډېر کم وو، یا زموږ هغه فارغه شاګردان تقریبا د 300 په شاوخوا کې چې 500 ښوونکي هلته د ساتو د لیازه څخه جوړیږي، او په مقابل کې 900 ښوونکي مثلا موږ په ادب کې راکول سیو. دا هغه تخنیکی ستونزې دي چې موږ ورسره مخامخ یو او سره لاسو ګریوان یو.
د کندهار د پوهنې ریاست په داسې حال کې د تشکیلاتي کمبوتاتو او ګډوډي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ګڼو ولسوالیو کې هیڅ ښوونځی نشته او یا تر څو ټولګوی پورې محدود وي. خپله د پوهنې ریاست مسؤلین اعتراف کوي چې د کندهار په دوو ولسوالیو شورا واک او ریګستان کې هیڅ ښوونځی نشته، خو د پوهنې د برخې خپلواک فعالین بیا ادعا لري چې په ګڼو نورو ولسوالیو کې هم ښوونځي خیالي دي، خو د ښوونکو او نورو تشکیلاتو په نوم یې معاشونه ایستل کیږي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماشام تر وو بجو پرې اوریدلای سي، او د ماشام لوونه بیا د سار تر وو بجو پرې په همدې څپو یعنی اف ام 3.15 او منځنۍ 1290 څپو باندې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه ست. اوس هم زو پکتیا ته په پکتیا کې شمیر مدني فعالانو د شهر اوسیدونکو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه، او د اگست 14 نیټه چې د پاکستان هیواد د خپل ازادۍ د ورځې په نوم هر کال منځي یو تور ورځ یاد کړه. نور هله سیمې زموږ همکار داود تپان راکوي چې د مظاهره کوونکو په ژغ پیلېږي.
د پکتیا لسګونه ځوانانو مدني فعالانو د خار وسیدونکو پاکستان د ترهګرو ملاتړی 14 د اگست 4 ورځ او پاکستان د تروریزم ملاتړی هیواد او نور ګڼ شعارونه لزان سره لیکدول او مظاهره کوله. مظاهره چیانو په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان کاروباله ویلې چې په دوامدار ډول د افغانانو او په عموم کې د مسلمانانو په خلاف په جګړه کې ښکیل دي. د مظاهره دوه تنه ګډونوال
د پاکستان په ضد راوتل دي، ځکه هر ټیم دوی فارچ کې د مسلمان په هغه باندې دوی مسلمان قتلوي، نو دوی د مسلمان هیڅ لیاقت نه لري، باید په تور لیست کې
دوی په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پاکستان هیواد دی له ترهګرو سره د ملاتړ او هغوی ته د مالي امکاناتو برابرولو په تور په تور لیست کې شامل کړي او ورسره شته اړیکې دې ختمې کړي. دا مظاهرې سنبالونکي او مدني فعال فرید احمد تسکین وویل چې دوی 14 د اګست د نړۍ لپاره یو تور ورځ غنی، نه د پاکستان ازادي، او وای چې په دغه ورځ د پښتنو بلوچ په سینه کرخه تیرې شوې دي.
نن 14 د اگست د پاکستان ازادي نه ده، د دنیا لپاره یو تور ورځ ده. 14 د اگست یو تور ورځ ده، بلکې دا د سندیانو، بلوچانو او پښتنو پوزرونو باندې یو لاین راکښو.
د نړیوال ټولنې او ملل متحد له سرمنشي ادارې او نړیوال محکمې څخه وغوښتل چې له پاکستان څخه د بابړې د شهیدانو پښتنه وکي او دغه ورځ په نړۍ کې د توري ورځې په نوم ونوموي. د پاکستان پر ضد دا مظاهره په داسې حال کې کې تر دې وړاندې هم په وارونو وارونو مدني فعالانو او ځوانانو په لسګونو وارې په پکتیا کې مظاهره کړې دي، او پاکستان یې د تروریزم ملاتړ په نوم یاد کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سباون وردګ لیکي د بغلان ولایت د هنی غوري کې د دولت او مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. نقیب الله د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه لیکلي د هلمند جګړې موږ لا اندېښمن کړیو، په هلمند کې به تر څو داسې جګړه روانه وي. قیام الدین مبارز لیکي د هلمند له څلورو ولسوالیو لکه ناوې، ګرمسیر، نادلې او دغه راز باباجي له سیمې څخه زرګونه کسان بې ځای سوي، او هیله ده چې د هلمند سوداګر د دغو بې ځای سوو کسانو او کورنۍ سره لازمې مرستې وکړي. کریم الله جعفری لیکي د لوګر په ازر کې د پاکستاني تیاری د عملی د خلاصون پاکله هیڅ توضیحات ورنکړل چې د کوم امتیاز په بدل کې راخوشي سوي دي. دوستانو ده همده سره د خبرونی وخت هم پای ته رسیږي، خو په پاتې شیبو کې د ورکوسو و ځانو او دوستانو د پلټنې خبرونه له یاده مباسي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواخا او بریلی وسی د دې بیا د تصویر شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو کولای شئ چې د افغان بي سم د 1300 شمیرې لاره ازادي رادیو ته اس ام اس هم راولېږي. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې وایي او په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لاټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مباسي. دا ځکه کله چې تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله یې معلومات رالېږلي دي. او هم داسې چې یو ګران ورور د ځان په هکله چې د خپلې کورنۍ څخه بې ځایه سوی دی تلیفوني پیغام ازادي راډیو ته رالېږلی دی. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو لاره د دوی د کورنۍ غړي پیدا شوی دي او لمنګ څخه مننه کړې ده. همدارس ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په نامه د عبدالحلیم له کندهاره تلیفون کړی دی او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه عبدالحلیم خبرې کوم. ځکه چې زه د کرزي په اول کال د کور څخه راوتلی یم، کوچنی یم، خپل نوم دغه مینه دی. زه نو زما سره په کور دایونه دغه قریبان ټول ورک. زه غواړم چې خپل کور قریبان پیدا کړم. نو زه د کرزي په اول کال ورکم. زما نوم نو عزته، نو ځکه زه د یو ځای اوسېږم. انار څو چې ما پاکره معلومات لري په دغه شمیره دی ماته زنګ ووي. ما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. دا ما د ټلیفون شمیره ده. شار څو ما پاکره معلومات لري په دغه شمیره دی ما سره اړیکه ونسي. دا زده در جو ته خمنن او دا ورته موږ تم ځا خوښي کړی چې شمیره وایي په یو یو عادت چې وای زکه چې دا سره خلک یې نسی نشته کولای. په یو یو عادت خدای په امان. سلام علیکم.
تلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو ته یو تلیفوني پیغام خبر کړو کوم چې یو ورور د سوروبیل ولسوالۍ نه په نام د محمد سلام مونږ ته رالېږلې دی. دی وای چې د دوی په ولسوالۍ کې یو شخص په نام د شمس الرحمن ځوان کوي چې خپل کورنۍ څخه بې ځای شوی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زاد سروبی دی ولسوالی څخه محمد سلام خبرې کوم. زمونږ په ولسوالی کې یو فرزت شمس الرحمن نومیږي او داغه په وخت کې د دې په کلی کې امریکایانو بمبار کړی او د کابل ته راوستلی. د ټکله بیا جوړ شوی دی. پیر ته نو کور ته نو تلای او د پاسابو کې د فرق مطلب کور نه پیژاند او کله نه پیژاند. دی بیا چې سروبي ولسوالۍ ته چا راوستلی اوس پالته یو مدرسه کې حفظ د قرآن کوي نوم یې شمس الرحمن ده د تڼۍ د ولسوالۍ ده او زه د خپل ټیلیفون شمېره ورکوم که هر څوک د ده په هکله مطلب پوښتنه کوي صفر واویا پنځه څلوېښت پنځه ویشت یو سلو شپږ څلوېښت د ټیلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم صفر واویا
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو څخه اورئ. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د یارجان صافي آزادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د آزادي رادیو له لارې نه د ده د زوی په هکله د عمران صافي په هکله کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی، په کوم کې چې ویل شوی دی چې دغه شخص پیدا شوی دی. دغه محترم ورور آزادي رادیو ته تلیفون کړی خو د آزادي رادیو په آرشیف کې ما داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ. د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام به واورو. کیدای شي چې د دوی ورک شوی عزیز یو ور بیا هم آزادي رادیو ته تلیفون وکړي او یا هم له دوی سره په تماس کې شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه یارجان صافی د عمران صافی پلارم د پاکستان پېښور نه تاسو سره خبرې کوم. زما زوی عمران صافی چې د 2014 کال نه را په دې خوا لاګرکه شوی و ما هېڅ حصه نه درلده. ستاسو د راډیو له طریقه دغه غږ مې واورېده. نن دغه شماره زما سره نشته دی. زه تاسو نه خواهش کوم چې په دغه لمبه چې تاسو سره کپ شوې ده نو زما زوی سره ارتباط ونیسي او ما سره په دغه لمبر باندې خبرې وکړي او زه د تاسو نه ډېر زیات شکریه ادا کوم. وسلام یارجان صافی د عمران صافی پلار.
ګرانو اوریدونکو، اوس به هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده. اول به د ګران ورور نور محمد تلیفوني پیغام واورو.
سلام دی ورشيري د آزادي راډیو ټولو کارمندانو ته. زه نور محمد یم د فراه ولایت د بلبلو کلیسوالۍ د ګراني د کلي اوسېدونکی. زما یو زوی و چې عمل نومې دی د دوو میاشتو راهیسې کیلي چې ورکو د ازادي راډیو په مرسته پیدا شو. مننه.
تلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خبر کړو چې ازادي راډیو ته یو ګران ورور چې خپل نوم نه اخیسته تلیفون کړی دی او لمغه څخه مننه کړې ده. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلامت دغه کم پروگرام چې امان الله جوړوي دا خو ډېر ښایسته پروګرام ده او ډېر خیر کار کوي. ان شاء الله العزیز د بهار مسلمان دعا کوي. بس دا پیغام ده.
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي او لنه کمرغه ډېر کله د ازادي راډیو لارنه ډیر ورکشوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي چې لخپل کورونه یو سره یو ځای شوی دي. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000202212141115. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو خبري. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، اوس وار برسه دغه ټلیفوني پیغامونه ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه نور محمد یم د فراه ولایت د بلبلو کلیسوالۍ د ګراني د کلی اوسېدونکی. چې زما یو اخ شه دی برات میږي څنګه ته یو ښکلا عمر لري. ژره نیمای سپینه نیمای توره. مې نه کاته سړی دی د دوه کالو او درو میاشتو راهیسې کیږي چې د نیمروز پر لاره د یاران وخواته تللی دی او ورک دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري و دې لمبر ته دې زنګ ووهي 0001 نه دېرش 2 څلوېښت یو اویا. بلم برده سپر شپر آویا درو آویا شپر سو شپر شپیتا سپر تلور و سلام با احترام نور محمد جوندی دیوی ازادی راژیو او دکار ازادی راژیو تول کارکون کی و سلام با احترام
زا نروی سخلاکی هم نهی من لدن اتالی و رسالی مانی که یادیتی نوده دا مای ورور ده ایتانا چی اولی شکال ده دریم اشکی چی کورانا در اکستوی ده که ایوتا زارم علماتی نفدوش بیرون زمان سرالی کونیسی سپر و سپر شپرش دریه سپر شوا اینزا سپر تدوار زارمش مانا چایی نفدوش میره ما تبیمان سرالی کونیس کاری زارم علمات لیده ما تبیمان سرالی که بجه شمیرالی کونیسی
در اغلالت در کندهار ولایت خبری کام در شهوزی کور تور سواری زنگتان در کلی اوسیتن کیم مای ورور وقتی خلیل نمیزی محمد آجان زیدی در فجر لسم کال دی چی لدر کسوی دی که هر مسلمان ورور معلومی از شاف سریه پروت ریپم شوری تماشا سرون دي پر اړه وا دي اوس په تنه په ونه د دې پر اړه درې څه وخت شپته درې څه وخت شپته دې دې
بله سلام علیکم زه سره احمد کندهار څخه خبر کوم زما پلار څنګه نشکې د خپل کور څخه نه درک شوی دي اسابه تکلیف لري په شام ایوب دي او ورونه هم سریجه هر مسلمان ور کې دلی په دغه کې بنیش مروجه تماس ونیسي پر اویا جو اچھا جو اچھا پرڅاو ولز یو ځل بیا صفر اویا دوه اچا پرڅاو ولز وسلام
السلام علیکم زه عباس مدن وازه ګولاد د تاکر دوی د سمان لګاری جهوز دې تل خبره کوم موږ یو قربان ده چې د موږ د کاکا د پرځې کیږي امو ابراهیمان یې چې بلاره خان باز نه دی تاسو څنګه دې ستې چې څه څه په حاصله معلومات لارې مستوب د شمارا باندې ځانګړو ته چې پر اتاه یا چلې دې څنګه دې څه څه ډول څه درته شمارا بیا ته کوم چې پر اتاه یا چلې دې څنګه دې څه څه ډول څه درته ته حتی مست معلومات راته موږ به شې نیو ته ښه دبال ور کړو السلام
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري
ولی السلام علیکم زه لنګاله د هلمند ولایت د بولان د سیمې څخه دا پیغام کړم زما یو ورور دی عبد الحی نمیږي دا تقریبا یو لس کال کېږي چې ورک دی سهار چاته معلومات وي او یا د خپل زما غوري زما سره دې پر بیش مېره باندې تماس ونیسي صفر و صفر شفر سلور سلور صفر سلور دری دوا شماره یو ځل بیا تکرارو صفر و صفر شفر سلور سلور صفر سلور دری دوا
السلام علیکم زه د مدن وازه کوله دی باندې تا کوله سوال دی د سامان د جهو دي کله خبره کوم د نیمه کلی واز دی د خونباز دی مجد الرحمن میږي دا تقریبا د 1320 کې چې ورته د کتاب په معلومات نقطه د زنګ وايي په دغه سماله باندې صفر اتایا تدیر د 1320 څخه تلور اتیا او بل اسنه د صفر واویا څوک دی صفر واویا غاز نه راته سوی دا په دغه سماله باندې صفر اتایا تدیر د 1320 څخه تلور اتیا که حتی معلومات نیمه کلی معلومات راکو
څوک چې هم ورته د خپل اګون څخه ډیر غریب تلایره وعليه السلام علیکم نن هارون دې د سیو لسالی دا عبد الخیلو د کلینا زه تاسو سره په تماس کې يم زما یو ورور ته دا ورکا لکی کی طائر نومي کی کار چاته معلومات په دې شمیره دې زنګو اخی سی پرواویا 39 درې سالوي سی پرول یو مې ور سره خوریاټ دا د وکاله کیږي چې ورک شوی دی مننه ازادي راډیو زنده زه د تاجند هلمن ورایت هزار جو تول سوالی یم د کوچین عبد الله خوند کلی انز موضوع نقد کلیوال دا پنځل سشتان کال کیږي چې ورک دی نه نه د قیم او د چا په دا کړی یاله دلی مو څه په دا لمبار زنګوي چې پروي سي پر درې سي پر و یو دوا درې دوا یا یو خپل نمبر تکراروم چې پر اویا یس یو اویا د وسو دیس
د ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 24 40 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.